پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونې ته هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
پس سګنی ژمی کې موږ یوازې د 2 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
خغلی کروپوف زیاته کړه چې دوی تیرونه یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستی وو. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیونه کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په خطر کې میشته د سفارت شر ظفر کرنډیکر پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د پروګرام په پرانیستونکو غونډه کې لسول افغانانو فارغانو سره وزې ګډون وکړ. مرمنډیکر زیاته کړې چې افغان فارغانو د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی. هغه د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي لمنځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو لاژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په تېره ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې 2 اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتون کې د هغې د عوایدو چارې بال افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت په پکې ښکیل نه وي. ورسره هغه چې افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوي لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. 3 ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمت شاه عظمت عمرزی، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، اعلی محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقي، نور احمد، نوید ځدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو لړۍ به د مارچ په 9 نېټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان هم ټپیان دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید-19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او ویل د کووید-19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ وخت وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. د اعلان داسې مال کېږي چې کووید-19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و. کووید-19 پخوا متحده ایالاتو کې د منینو درې ملت خو اوس په لاسم ځای کې دی. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور ته غبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات په لاله خو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو ستایله ده.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارون اسادآباد مومیلارا د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنځمه دورځ نه اور چې شدت سره روان دي نو د هغه د وجنه په اکثر لارو کې برق پوچن راغل دي
او په ایران کې ټاکنه هلته پروند ولسی جرګې مجلس او دیوی بلې مقرنه څنګه یاد خبرګانو د مجلس ټاکنه وشوي چې احتمالا نن قسمی پایلې اعلانې کی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي سهار مو په خیر زه امید زهیر معلم. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولی. خغلی بینټ د پنځ شنبه پر ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د دې خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلی بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکوي. د اوسنۍ او پخوانی وضعیت مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتله ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول ورسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیرې بیا د شزو وضعیت د اندېشنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګي اوس د کوون کې انجونې له تعلیمه به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند دي اندیشې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارول دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د شغلي بنټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagli Bennett yo muhima wina larala. هغه د چې د وویل افغانانو څخه یو تل د خبره په ډاګه ورېدلې شو له طالبانو سره د لا شور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د دې کولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم ویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. به د ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونه د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدله شوې. دا لانجه په چیرو څباندی 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ډیری واوري او باران اوریدونکو لامل د زنیو لویو لارو او زنیو سیمایزو لارو د بندیدو خبرونه هم ورکول کیږي. تازه د زنیو نور لارو په ګډون په نورستان کې له تیرو څو ورځو پر لپسې واوري اوریدنې لامل د پارون اسعد آباد عمومي لارو د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې ماښام پورې په پارون کې له یو میټر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیل دې راپور کې واوري.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسولین وای د پنځشنبه ورځ څخه د پرله پسې واوري او رخت ستونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیره ځایونو کې د زیاتې واوري او رخت او خویدنې لامل د پارون اسد آباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمې ورځې نه اور په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجنه په اکثر لارو کې برق کوچنی راغلی دی او د واور اندازه هم یو متر شل سانتي اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، کته هو انشاءالله دومره واور نشته. تر سټاپ پورې واور ډیر ده، نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې او خپل تخنیک کی ټیم په توسط باندې لار صفایي وکړو. ان شاء الله د ورسته لپاره تر راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پر لپسې واوري لامل تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکرې کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډیر شو ماشومانو خزو او سړیو ته مرګ ژوبلا وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللې دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون غنې لارې تړل شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واکت د طالبانو لرسیدو وروسته د خوځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوی چې معلول خځې خپل ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونو د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتون ترڅنګ ګڼې معلولې خځې دې تاړ کړي دي چې پر واټونو سوال تکیني. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پښتون می پورس د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویل چې دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبان حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د جټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلی د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې مایوب زیږیدلی وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقي چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتاق سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو ترڅنګ پای ته ورساوه او د لیسانس سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې
حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یوه نابینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت اعظم په پاڼه واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس دی. د دې سربیره موږ په ټولنی ضرورتونه هم سره لشي. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه، ایکس پاڼه، یوټیوب، انستګرام او ترخواي وس واتس اپ ګروپ هم ساسي په خدمت کې دی. کول شي ټول خبري موضوعات هلته وګوري، ویل ولي او حتی وای وري. زموږ خبرونه تر تاسو له هر لارې، له هر ممکن لارې در رسیږي او ازادي راډیو د خپل خبراوي لپاره وټاکي. پیران کې خلکو پرون د ولسی جرګې مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تمه ده چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګلون هغه مسأله ده چې د ډېری څارونکو په میزان ته اړولې ده. تفصیل دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو لسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړني انتخاباتو.
ایرانی چارواکو د دې لپاره چې لدې اعتراضونو وروسته خپل لاساتللی اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رای به ور نه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرگس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده، لوی مذهبي مشر، د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایې به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به یې د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 8.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړې وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 23.5% وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کرکټ، د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د آیرلند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. افغانستان له آیرلند سره دوه ټیسټ سیالۍ کړې وې، د دې په ګډون لومړی افغانستان ګټلې وه او پرون یې بیا آیرلند ته ماتې ومنله. د مات سره سم د ټولنیزو رسنیو کاروونکو، د کرکټ د چارو کارپوهانو، د کرکټ د ملي لوبډلې په جوړښت، په کرکټ بورډ کې د لاس وهنو او ترخواري د یو نامناسب لوبډلې اعلانول د مات سره ملونه ګڼلي وو. په کرکټ بورډ د رهبرۍ په کچې خورا سختې نیوکې کړې وي. خو له دې وروسته، یعنی افغانستان د راتلونکو لوبو لپاره چې آیرلند سره دي او د مارچ په 10 پیلېږي، له ماتې نږدې ساعتونه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې ورځنیو درې لوبو ته هم لوبډله اعلان کړه چې په هغه کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره د کرکټ د چارو پوهانو ترخواهی د کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې په کرکټ بورډ د رهبرۍ درکچې نیوکه کوي او هلته د لاس وهنو او د نامتوازن لوبډلو اعلانول د دوی د هغه څه دي چې دوی پرې پراخې نیوکې لري او په دې اړه باندې ډېر لیکنې هم کړې دي. د آیرلند او افغانستان ترمنځ د ټیسټ د پرونۍ لوبې په اړه چې وروسته لوبډل مشر سو، ویلې د دواړو لوبډل مشرانو او ماتې سوي او د ټولې لوبډلې تفصیل د بختیار سایل په دې راپور کې واوري.
The first test match success. The Harashibi did the Ireland the cricket milli lobdala plumdizal the test siale the gatalo baryan manzi ya the lobdali yawazne test siali the shpag wicket up tawpir afghanistan wo gatala siali chi the 3 february match patwishta maneta da arabi mutahida marato pa tolerance wal lobgali ki the afghanistan pa korbato pail shwi wa the dre me urze porasti session ki ireland wo tawane chi the afghanistan de yawsal yawul spundo hadaf pura kri دا لومړی ځل و چې آیرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچه ګټلې وه، توپوهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه، مارک اډیر د آیرلند لپاره 15 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپل توپوهنې په لومړی پاړۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړی پاړۍ کې له افغان لوري 103 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپل دویم پاړۍ پیل بیا هم خونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړل او بلاخره ټوله لوبډلې په 213 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکل شوی هدف ایرلینډ یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویم پاړۍ کې د ایرلینډ لوبډل مشر انډي بیلبرن نی 85 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوی زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي وو په دویم پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل
The
Ireland لوبډل مشر انډي بلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکو ته مهمه وبلله. هغه وویل لوبغاړي جایزه زی او رحمان اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي چې لومړی افغانستان ګټلې وو او په دویم کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خبرونه ورسته راپور دا چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام هم اړوندې په اروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډلویلې چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړل ده. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې، خو زیات وخت د شبکې د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده. تفصیلي په دې راپور کې.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی، په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی، ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب 13 پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه ادعاوې رد کړې او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت یو میلیارد او درې سوه میلیون ډالره جریمه کړ چې د فیسبوک د کاروونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو. او له دې سره یې د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
څلور ویش ساته ازادي رادیو واوریز موږ په پانا رادیو ساز خدمت کړه کول شي د ځان د خبراوي او افغانستان سیمه نړۍ څخه د روسي موضوعاتو د خبراوي لپاره ساتي رادیو غوړه کوي. د دې سربېره په ټولنیزو فرهنګي طالبي او مهمو موضوعاتو خبرونه هم درته خبرو. نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرشو دقیقو ته مخکې له دې چې د خبرو لنډیز ته وړاندې ولاړ